سلامونه ستړي مشه د شپې 9 بجې دي تاسو مخه ک د ساده رادیو نوري اوس ساده رادیو خبرونه د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په لندو چپونو نس یو ویش او پنځه ویش مترو د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځني چپونو لښبګ نوي اوریدل شي خبرونه په خبرونو پیلو د ایرنا د ایران ایرنا دولتي اژانس خبرو کړی دی چې د کرمان د شاودونو د قربانانو په ډله کې 200 افغانان دي په کرمان کې د جنوري په 3 مده ایران د قدس وکونو د پخانی بشر قاسم سلیمانی د تلین پر مهال دوی خونړی چاودنې وشوي چې نجدي شلتنه پکې وژل شول تدې چاودنو مسؤلیت داعش ډلې منلای دی بل پلو بیا د ایران د کورنیو چارو وزارت نن د کرمان د چاودنو په تړاو د یو شمیر مشکوک کسانو د نیولو خبر ورکړی دی دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی دی چې ماتم کوونکو د جسدونو د خاورې تسپارلو پر مهال پر تابوتونو اوخ کې به حوالی او د ټلویزیون لاري په خبر شوی ویډیوګانو کې ښکارېدل چې خلک د غچ اخیستو شعارونه ورکوي په کرمان کې د قدس واکونو د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د تلین د مراسمو پر مهال د چهارشنبه پورس په خبرګو چاودنو کې نږدې سل تنه وژل شول چې دا په ایران کې د اسلامي انقلاب لپاره تر اوسه تر ټولو خونړی چاودنې دي قاسم سلیمانی په 2020 کال کې د جنوري په 3 په عراق کې د امریکا د بیپلوټ الوتکې په بریټ کې وژل شوی و د افغانستان د جنوبي مرکزی او شمال ختیځ ولایتونو په ځینو سیمو کې نن سبا د سیلونو د بهیدو خبرداري ورکړل شوې ده د طالبان د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په خپل ایکس باندې په خوندې ټوئیټر کې لیکلي دي چې په دغو سیمو کې د واورو بارانونو د ورېدو له امله په سیندونو کې د اوبو د کچې لوړېدو سره د سیلونو امکانات شته د ازادي راډیو تر اوسه له کوم ولایته د سیل راپور نه دی ترلاسه کړی د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بین پر طالبانو غوښتل چې سمدستي او له قید او شرط پرته هغه مېرمنې له زندانه خوشې کړي چې د بد حجابۍ په تورې پرستی او کې نیولې دي ریچارډ بین نن پر خپل ایکس باندې په ټوئیټر لیکلي دي چې د سم حجاب د نمراتي دوه په تور د مېرمنو زندانی کېدل پر خوځو د نور محدودیتونو وځ کول او د دوی د حقونو تر پښو لاندې کول دي د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویان د عبدالغفار فاروق پرونو ویل چې په کابل کې شمیر خزې چې اسلامي حجاب سم نو مرات کړی نیول شوې دي د دغه مېرمنو د شمیر پر طالبانو سنډې ویلي خو ځینو راپورونو کې ویل شوی دی چې شمیر لسګونو کسانو ته رسیږي او ټاکل شوی دی چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوف بورل منځني ختیځ ته ورسیږي دوی هڅه کوي چې د اسرایلو تر واک لاندې لویدیځ غاړې لبنان او د سره سمندرګي د بیړیو تر مسیر پورې د غزې د خبرې شوې جګړې مخه ونیسي نږدې درې میاشتې کېږي چې حماس چې امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني د اسرایلو پر جنوب له یرغل وروړلو وروسته تر دې چې اسرائیلو پر غزه حمله وکړه او تر اوسه پکې 2000 څخه ډیر فلسطینیان وژل شوي دي او د غزه تړانګې لوی برخه له خاورو سره خاورې شوې ده پیام ستړي مشه د خبري خبرونه کې مو از فرید سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د ایران ایرنا دولتي اژانس خبر ورکړی دی چې د کرمان د چاودنو د قربانیانو په ډله کې 200 افغانان دي ل دې سره جوخت د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دوی په داسې پلان کار کوي چې لمخې به یې له افغانستان او پاکستان سره سرحد وتړي د چولې دوی د پریکړه کړې ده تفصیل لسنه کا کړنه ورو
د سیکاری چې په ایران کې روسي او دوه خنړیو بریدونو د افغانستان په دغه غونډي هیواد کې نوې امنیتي اندېښنې راپورته کړې دي د ایران په کرمان ښار کې له خنړیو په خو یو ورځ وروسته د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر وای له افغانستان او پاکستان سره د ایران د پولو د تړلو پلان د پلي کېدو په حال کې دی د ایران اسنه خبري اژانس د احمدي وحیدی له قوله لیکلي چې د افغانستان او پاکستان په پوله کې داسې نقطه شته چې د پولو بندولو په پلان کې لومړیتوب ورکړل شوی نو موږ د خبري اژانس ته ویل دي هغه سرحدي نقطې چې خلاوي لري او نوړه ګټه ترې پورته کیږي د پولو د بندولو لپاره لومړیتوب ورکړل شوی دی خغلی وحیدی زیاته کړی چې د پولو د بندولو طرحه یو بشپړ پلان دی چې بیلابیل اړخونه لري او یوازې دیوال نه دی او د پولې د بندولو لپاره بیلابیل کارونه ترسره کیږي د دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیماني د تلیندل لمانځنې په مراسمو کې په 2014 کې شاوخوا 90 کسان ووژل شول او د راپورونو له مخې 204 اتیا تنه نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش په ایران کې د دغو خونړیو چاودنو مسؤلیت منلی دی. د طالبانو حکومت د ایران لخوا د پولو بندولو د پلان په اړه د یاد هیواد د کورنیو چارو وزیر څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو په ایران کې وروستي مرګونې بریدونه غندلی دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي او پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې له ترهګرۍ سره مبارزه باید د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ د ګډې او هر اړخیزې همکارۍ له لارې وشي. د سیاسي چارو پوه او په ایران کې پخوانی ډیپلومات عزیز معرج ازادي راډیو ته وویل، په ایران کې له خونړیو بریدونو وروسته دا څرګندونې پر افغانستان د ایران له لوري یو ډول غیر مستقیم تور دی چې ګواکې ترهګر له افغانستان ایران ته راغلي دي.
دا پر افغانستان د ایران لخوا یو غیر مستقیم تور دی چې ښایي ترهګر له افغانستان ایران تطلیلی وی، خو ایرانیانو دا خبره مخامخ نه ده کړی ځکه اسناد او شواهد نه لري. ایران اړ و چې د خپل کورنۍ امنیت تامینولو لپاره دا کار وکړي او باید یو کله افغانستان سره په تفاهم او د دواړو هیوادونو لخوا د ځانګړو تدابیرو په ترسره کولو سره پولي تړل کېدی او پوستي زیاتې دي. دا ولاخو
د پوځي چارو یو کارپوه احمد خان اندړ وایي، د پولي د تړلو پلان د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې مثبته پایله نشي لرلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان او ایران ترمنځ ډېرې داسې لارې شته چې تورستان کولی شي تګو را تګو کړي، نو ښه به دی چې د تورزم په ضد ګډه مبارزه پیل کړي.
یادونه ده چې داعش ډلې تر دې وړاندې هم په ایران کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی و. یو شمېر ایراني چارواکو تر دې وړاندې په افغانستان کې د داعش وسلوالو د حضور په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د دې هیواد لیس نه خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي و چې افغانستان او ایران 900 کیلومتره ګډه پوله لري او له همدې امله په افغانستان کې د نن هر ډول پرمختګ د ایران پر امنیت اغیز کولی شي. خو د طالبان حکومت ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی او تل یې ټینګار کړی، هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان باید په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې په خپلو کړو ژمنو ولاړ پاتې شي. د دې وزارت وایي میټو میلر تروریست بیا خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د شتون د اندېښنو په اړه د پوښتنې په ځواب کې ټینګار وکړ چې امریکا په سیمه کې د وضعیت د څارلو او ترهګریزو فعالیتونو ته د ځواب ورکولو وړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ بیلابیلو هیوادونو وخت نا وخت په افغانستان کې د تروریستي ډلو په موجودیت اندېښنې خودلی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې له دې پدیدې سره مبارزه وکړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر تیر ورځ په خبری کانفرنس کې وویل چې طالبانو د ترهګرۍ په ضد مبارزې ژمنه کړې او باید په دې اړه په خپلو کړو ژمنو ولاړ پاتې شي.
موږ په دوامداره ډول طالبانو ته څرګندوو چې د ترهګرۍ په ضد مبارزې کې ژمنه کړي او هیله لرو چې خپلو تعهداتو ته ژمن وي. واشنگټن د افغانستان وضعیت څاري او که څه هم امریکا په افغانستان کې حضور نه لري، خو تروریستي فعالیتونو ته ځواب ورکوي.
خاغلی میلر دا څرګندونې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د شتون د اندېښنو په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې وکړي او خبرداري ورکړ چې په سیمه کې د امریکایي پوځ په نه موجودیت کې هم متحده ایالات د دې وړتیا لري چې وضعیت وڅاري او ترهګریز فعالیتونو ته ځواب ورکړي. هغه د 2022 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژلو ته اشاره وکړه او وی ویل متحده ایالاتو د الزواهری په وژلو خود چې د امریکا د ساتنې لپاره به ورته اقدامات کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د القاعده په ګډون د بیلابیلو ترهګریزو ډلو سره په اړیکو تورن دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تحریمونو د څېړلو او څارنې کمیټې د روان المریز کال په غبرګولي میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره ژورې اړیکې لري او په دې سربیره یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې فعال دي. د دې تر څنګ یو شمېر هیوادونو په ځانګړي ډول منځنۍ آسیا، روسیې او پاکستان لدی وړاندې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په موجودیت اندېښنه ښودلې، خو د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د القاعده په ګډون د هر ډول ترهګرو ډلو موجودیت رد کړی او ویلي دي اجازه به ورنکړي چې د افغانستان له خاورې چاته ګواښ پیښ شي. طالبانو ټینګار کړی چې دوی د دوحې هوکړې ته ژمن دي. د دوحې هوکړه چې د 2000 کال په فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو، له مخې طالبان باید له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې او هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې افغان خاوره د نورو پر ضد وکاروي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي جانکار بي ویلي چې داعش ډله لا هم د افغانستان او سیمې د خلکو لپاره یو ګواښ دی. نوموړي تیره ورځ په یو خبری کانفرانس کې د ایران په کرمان ښار کې د وروستي برید پاړه چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څانګې ومنلو، د یو پوښتنې په ځواب کې وویل
داعش خراسان ډله لا هم یو ګواښ دی او غړي یې تر ډیره له افغانستان د باندې میشتي. هغوی لا هم د افغانستان د خلکو او په ښکاره ډول د سیمې لپاره یو دوامداره تورستي ګواښ شمېرل کېږي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جان کربي د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې ویلي چې دوی د داعش وسلوالو پر ضد مبارزه کړې او په افغانستان کې ځپلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تیر 2023 میلادي کال کې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان بلخ، هرات، بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو کې داعش ډلې خونړي بریدونه وکړل چې ګڼو ولسی او طالب چارواکو ته یې پکې مرګ ژوبله واړوله. د تیر کال په لومړیو کې د روسیې په مشرۍ د ګډ امنیتي تړون سازمان ادا کړی و چې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د غړو شمېر له 6000 واوښتې او غړي تر ډېره په بدخشان، کندوز او تخار کې ځای پر ځای دي. هغه ادا چې د طالبانو حکومت رد کړی ده.
و موریدل چې امریکا یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه کړې و چې له دوی سره په کړو ژمنو عمل وکړي. بل طرف ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي دویمه غونډه به جوړه کړي. دا چې کله له سنا کاکړ نه اورو
ملګري ملتونو وایي د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو دوهمه غونډه جوړوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش د ویان مرستیالي سټیفاني ترمبلی د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې د یاد سازمان په مرکزی دفتر کې په یو خبری کانفرنس کې که څه هم د غونډې دقیق وخت اعلان نه کړ، خو ټینګار یې وکړ چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دې غونډې د ترسره کولو لپاره ژمن دی. د میرمن ترمبلی په خبره دغه غونډه به د لارې د یوې نقشې په اړه د نړیوالې اجماع د رامنځته کولو او د دې سازمان د خپلواکو ارزونو پر وړاندیزونو د بحث لپاره ترسره شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان مرستیالې په دې اړه د خبرو په یوه برخه کې وویل
زه کولی شم تاسو ته ووایم چې د ملګرو ملتونو سرمنشي دا هوډ لري چې په یو مناسب وخت کې د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو دویمه ناسته ترسره کړي. زه اوس د اعلانولو لپاره دقیق وخت نه لرم او دا د یوې نړیوالې اجماع رامنځته کول دي چې د خپلواکو ارزونو په وړاندیزونو بحث کوي.
د انټونیو ګوتریش د ویان مرستیالې دا هم ویلي چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي فریدون سنلیوغلو ماموریت د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړو استازو د غونډې د چمتووالي او د اړوندو رای ورکولو د ملاتړ په موخه د فبروري تر پایه غځول شوی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لومړۍ غونډه د 2023 کال د مې په لومړۍ او دوهمه په دوحه کې د دغه سازمان د سرمنشي په مشرۍ جوړه شوه. خو د بشري حقونو یو شمېر فعاله نیوکه کوي چې په نړیوالو غونډو کې افغانستان او خلکو ته یې لومړیتوب نه ورکول کېږي. د بشري حقونو فعالې نیلوفر ایوبی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه باید تیره بپذیریم
له بده مرغه دا باید ومنو چې د هغو هیوادونو ځانګړي استازو ته چې د افغانستان لپاره ټاکل شوي د خپلو هیوادونو ګټې او سیاست ورته اړین دی او هر یو د خپل هیواد په ګټه په دغه پروګرام کې برخه اخلي او په دې ډاډه اوسي چې هیڅ یو ته یې افغانستان لومړیتوب نه لري.
افغانستان برشان اولویت نیست.
دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مشرۍ د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو لومړۍ غونډه د طالبانو حکومت د استازو له شتون پرته د تړلو دروازو تر شا جوړه شوې وه. خو دغه سازمان هغه مهال په یوه اعلامیه کې ویلي و چې د دې ناستې اصلي موخې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې نړیوال تعامل، د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول او له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزه وه. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو ګډون کړی و. که څه هم د طالبان حکومت تل په دې ټینګار کوي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې باید دوی ته بلنه ورکړل شي، خو څرګنده نه ده چې دغه سازمان دویمه غونډه کې به د طالبانو استازي هم راوبلل شي کنه.
ازادي راډیو د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د دفاع وزارت یو شمیر خزینه افسران او کارکونکو چې په پاکستان کې ژوند کوي وایي چې اوس مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا راپور د تلرو له دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله مهیروي.
د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د دفاع وزارت یو شمیر خزینه افسران او کارکونکو چې اوس مهال په پاکستان کې اوسي وایي په دغه هیواد کې له سختو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. زهرا کاظمی چې د بګرام په زندان کې پوزي دنده درلوده ازادي رادیو ته وویل چې دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته اوښتي ده.
زما درته کلامل دا چې د طالبان حکومت لشپګمې نه هیڅ څه وخوختم او وی ویل چې ته باید محکمه ته حاضر شې. کله چې هماغه جلب راغی ډیره وډار شوم، په هیڅ پون شوم او تختیدم. و می ویل چې خدای خبر زبه په محکمه کې سومره سزا ایشم او سومره به وحل شم، نو له همدې عمله او تختیدم.
صابر سعادت چې په خانه کماندو افسر ده وایي چې د امنیتي غوښونو له عمله د طالبانو له بیا وکمنې ورسته افغانستان وتلو ته اړ شوی او اوس په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
موک او په پاکستان کې زموږ همکاران له اقتصادي ستونزو سره مخ یو. موږ نشو کولای بیرته افغانستان ته لاړ شو، زموږ ژوند په خطر کې دی. دلته هم پولیس موږ زوروي ځکه ملګري ملتونه موږ ته پام نه کوي، زموږ غږ نه اوري او زموږ قضیه نه سیریل کیږي.
نیلوفر یو بل خزه ده چې د افغانستان د دفاع وزارت د کوماندوز واکونو په څنګه کې کاری تجربه لري، وایي چې په پاکستان کې هم امنیتي غواخونه لري نه ده.
موږ ته غواخونه وو او ځکه چې موږ پوزیان وو موږ ته د نیول کېدو خطر غي. زموږ ژوند په خطر کې وو. دوه کال کېږي چې موږ پاکستان ته راغلو، خو درې میاشتې کېږي چې زما ځوان لور او تختول شو، کار ته تللې او بیرته نه درغلی.
دا خزینه پوزیان له نړیوال ټولنې کډوال منونکو هیوادونو ملګرو ملتونو سازمان څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي او له دغه ستونزمن حالت څخه یې وژغوري. د ملي دفاع وزارت یو شمیر پخوانی چارواکي هم د سرتیرو دغه ستونزمنی او هیواد ته د هغوی بیرته تګ لګواښ ټک بولي. د ملي دفاع وزارت پخوانی ویاند محمد رادمنش په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
افسران و سربازان سابق د پخوانی دفاعي او امنیتي ځواکونو افسران او سرتیری د طالبانو لویر لري او نږدې هیوادونو تکړه شوی له هغو ترخو تجربه سره چې ځینې خپل وطن ته لارستنی دوه ورسته لري، یقینا له ایران، پاکستان او ترکیه څخه د دوی ستل وستونزمن وي.
تر دې وړاندې یو شمیر پخوانیو نارینه پوځیانو چې د امنیتي ګواښونو له امله د پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته تښتېدلي ازادي رادیو ته ویلي وو چې دوی د ویزو د نشټوالي، اقتصادي ستونزو، توقیف او د اخراج له جدي ستونزو سره مخ دي. دغه پوځیانو تل ټینګار کړی چې افغانستان ته د ستنېدو کومه لاره نه لري او له ټولو ستونزو سره سره په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند تیروي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو لخوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د نیولو، شکنجه کولو او آن د وژلو په اړه ځینې راپورونه خپاره شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د دوی د مشر له امر سره سم په هیواد کې د عمومي عفو پر پلي کولو پابند دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي او دفاعي ادارو د پوځي کارکونکو په ګډون د پخوانی حکومت ګڼ شمیر کارکونکي له افغانستان ووتل او د ایران او پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شول.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هرکلی مکو. په کندهار کې د کتابونو نندارتون
کتاب دی چې موږ تاسو ته پرمختګ راکړي او کتاب دی چې موږ تاسو سره ملګرتیا
کوي. دا راتون کې ځوانانو لپاره د تشویقېدو یو ډېر ښه بڼه ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کیسه لیکوال ارمان د لنډو کیسو نوې کتاب چاپ شو.
کتاب مې خپلې میرمنې خاطرې ارمان ته ډالۍ کړې.
په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په 2003 کال کې شاوخوا 250 عنوان کتابونه چاپ شوي.
ښاغلی ډاکټر صادق جړک صاحب شل کتابونه چاپ کړي دي او ډېر مهمه کتابونه په دې کې شته.
کندهار کې د مسکری صنعت پور کې دوره. خوست کې مو د مزریو د صنعتکارانو حال هم خسته
اندا یو پیزای چې کې ګردې ورځو په ګورم لا نوسوي ملاو د شیالا وی ویناو د باند وین
نور مطالب هم لرو که تر پایه را سره وي. کندهار کې د کتابونو درې ورځنی نندارتون روانه اونۍ یکشنبه پرانستل شو. دغه نندارتون د ښه کتاب ښه ژوند تر عنوان لاندې د طالبانو د حکومت د کندهار اطلاعات فرهنګ ریاست له لوري جوړ شو، چې د کتابونو د پیرودونکو لپاره تر زر زیاتې جایزې هم پکې ځانګړې شوې. مخکې تر دې چې د دې نندارتون په اړه د کندهار مجلې د مسؤل مدیر نظر در سره شریک کړم، د دې نندارتون راپور لرو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی انعام الله سمنګانی د یکشنبه په ورځ د ښه کتاب ښه ژوند په نوم د کتابونو د درې ورځنی نندارتون د پرانیست په مراسمو کې وویل چې دغه نندارتون کې زرګونه ټوکه د مطالعې بیلابیل کتابونه ایښودل شوي چې هدف یې د مطالعې دوه ته د خلکو هڅول دي.
د لپاره چې موږ یو ځل بیا د کتاب سره خپل ملګرتیا پخ کړو او محکمه کړو، خبیر کړو، او کتاب همیشه ځان سره پسند کې ورساتو، استفاده ترې وکړو، ګټه ترې وکړو. نو دا نننۍ ورځ او دا نننۍ نندارتون د دې لپاره یو ښه بهانه ده چې موږ دا راحت ځان سره وکړو.
په دغه نندارتون کې د روشن مخابراتي شرکت او سونو فارما شرکت لخوا تر زر زیاتې بیلابیل جایزې هم ځانګړې شوي دي او هغو کسانو ته د کورکشۍ په اساس ورکول کیږي چې تر سلو افغانیو پورې یو کتاب وپیري. د ضیاء الله او عبدالرزاق په نومونو د دې نندارتون ګډونوال دا ډول نندارتونونه مهم بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ د دودولو لپاره هڅې وکړي.
سمون نن ولیدل لیکنه ډیر ښه کار کړی دا او دا د راتلونکو ځوانانو لپاره د تشویقېدو یو ډیر ښه بڼه ده. د نوي نسل لپاره یعنی بېخ کار دا ډول کارونه کچیر دی کو دا نور څه ځوانان چې دغه مطالعه باندې ځانونه بوخت کړي د کتاب اهمیت په ورته معلوم سي د فیسبوک له دې شان خبره وګرځي.
ډیر مهم دي. زه خپل هم راغلی یم چې کتابونه رانیسم او ملګرو ته ډالۍ کوم. ملګري برخمن کړي کتابونه څخه کتاب دي چې موږ تاسو ته پرمختګ راکړي او کتاب دي چې موږ تاسو سره ملګرتیا کوي. خاص کر مې د حکومت ژغ کوم چې پر مسؤلینو ژغ کوم چې داسې نندارتونونه دي باید لا هم اضافه شي.
بلخوا د بشیر احمد په نوم یو کتاب پلورونکی ازادي رادیو ته وویل چې د انټرنیټ د زیاتې کارونې له امله د کتاب لوستنې دود پیکه شوی، خو دغه ډول هڅې د کتاب سره د ځوانانو علاقه زیاته ولای سي.
دغه ډول نندارتونونه چې د ځوانانو پر ژوند باندې هم اغیز کولای شي او ځوانان چې مطالعه ته هڅولای شي، مطالعه سره ذوق زیاتیږي. کچیر دی د فیسبوک پر ځای د کتاب سره ذوق ولري نو کتاب چې دی هغه یو ښه ملګری دی او د دې په ژوند باندې مثبت اغیز کولای شي. بالکل داسې نندارتونونه باید په ټولو شهرونو کې جوړ شي او ځوانانو و مطالعه سره ذوق زیات شي او ځوانانو مطالعه سره باید ذوق زیات شي او مطالعه باید وکړي.
د طالبانو حکومت د کندهار ترڅنګ په پلازمینه کابل او شمیر نور ولایتونو کې هم د کتابونو نندارتونونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مطالعې یو شمیر مینوالو د اقتصادي ستونزو له امله خپل کتابونه په بازار کې پلور ته وړاندې کړي.
د کندهار د کتابونو په نندارتون کې په زرګونو ټوکه کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو. د کندهار مجلې له مسؤل مدیر مولوی عبدالرحیم غیاث څخه به واورو چې په خپل هم د نندارتون ته ورغلی وو چې څومره خلک به د درې ورځنی نندارتون ته ورغلی وي.
دا نندارتون چې په کندهار کې دایر شو په لومړي کې خلکو فکر کاوه چې دا به یوازې یو نمایش وي او خلک به دونه لیوالتیا نه شي، خو کله چې د نندارتون پیل شو بیا د ادارې د تقصو د ادارې د توقعو هم خلاف وو او د دې دوکاندارانو او د عامو خلکو د توقعو څخه ډېر خلاف. ډېر خلکو په کې ګډون وکړ، تقریبا 1100 شاوخوا یوازې ډالۍ ترتیب شوې وې چې دغه ډالۍ هم ټولې ختمې شوې او د مختلفو سوي خلکو لکه د مکتب هلکان، مدرسې طالبانو هلکان او دغسې عام شایان، حتی د ډېر پاخه عمر خلک هم په دې کې اشتراک وکړي او په ډېره زیاته پیمانه باندې کتابونه خرڅو. زه په خپله وایي تقریبا تر 2 بجې شاوخوا باندې ولدم. دغه ځای داسې حالت ته دا ستر رسیدلی و لکه یو اختر مې نسی داسې یو شکل غوره کړی وو. نو تقریبا ډېر یو څه مثبت نندارتونو
تاسو لسه دغه ډالې سه اختصاص سوي وي دا ټول خلکو ته ورکړل سي. پیغه خو په دغه راپور کې د اسدي رډو سره وامه ورېدو پیغه خو ویل سه
تر سلو افغانیو ک زیاتې پیسې څوک په کتاب ولګوي بیا هغوی ته هم ډالۍ ورکوي. نو اټکل کولی شي چې څومره کتابونه ممکن خرڅ شوي وي؟
نو کتابونه تقریبا یو شرط دا و چې دا کتابونه تر سل افغانۍ چې کم رانیول شوي وي هغو خلکو ته به ډالۍ نه وي. نو داسې خلک تر سل افغانۍ کم کتابونه رانیول دا خلک بېشي ډېر وو. خو البته بل شرط دا و چې داسې هم نه وه چې په هر کتاب باندې ډالۍ وه. که یو سړی به مثلا د 2000 کتابونه رانیولي وو هغه ته داسې نه وه چې پر هر کتاب باندې به یوه ډالۍ وه، بلکې د دې ټولې سر دا په سر باندې به دغه یو ډالۍ وه. نو یعنی دا تقریبا چې ما د دوکاندارانو څخه پوښتنه وکړه هغوی دا خبره کوله و زموږ د توقع څخه ډېر خلاف په سوداګرۍ وشوې. حتی یوه ډالۍ به خبره دا ده چې تاوان وه چې موږ د دوکاندارانو سره خبره کوله هغوی دې ته نه وه اماده چې د خپل دوکان سره مخ یو میز کښېږدي. داسې کله د نندارتون چې پیل شو دوی چې دا د خلکو ازدحام ته توجه وکړه هغوی په خپله خوښه باندې بیا راغلل د خپلو سودا په خاطر باندې دا میزونه د هغه سره د هغه تنصیب کړه. نو مطلب دا دی چې سودا یې ډېر وي الحمدلله.
تاسو چې کله نندارتون ته ورغلئ څه ډول کتابونه مو تر سترګو شول؟
د مختلفو ډولو د مختلفو موضوعګانو کتابونه دوکاندارانو راایستلي وو. دلته یو ظاهري یو سوال د خلکو دا و چې دا ټول دیني کتابونه دي. خو دا دیني کتابونه ځکه ډېر دي چې دلته په افغانستان کښې تقریبا بیا خاص نو دوکاندار کښې دغه د دیني کتابو ډېره سابقه ده. دغه کتابخانې ډېرې مثلا دغه قدیمې وې او دغه نور کتابونه د مکتب او د پوهنتون کتابخانې چې دي هغه په مجموع کښې کتابخانې هم ډېرې محدودې دي او بل هغه اکثره د پوهنتونو ته نږدې وي. نو دلې په دغه کښې چې کوم په دې بازار کښې چې د کتابتون چې کوم کتابونه دي هغه ډېر محدود دي. نو په دې خاطر باندې د هغو کتابونو اندازه په مجموع کښې یو څه کمه ده. نور کتابونه د هرې شریقې کتابونه وو.
یعنی ادبی کتابونه هم په دې کې ناولونه داستانونه او داسې نور د شعر مجموعه
ترنور اجناس او ادبی کتابونه ډېر لکه د ډېر فرهنګ د ځوانانو د مکتبو خان ډېر وسلی وو هغه د دوه سره ډېر لیوالتیا.
لیکوال او د کندهار مجلې له مسؤول مدیر مولوی عبدالرحیم غیاث څخه په مننه په کندهار کې د کتابونو په نندارتون کې د کتاب پلورونکو د اتحادیې د غړي احمد آریوبی په وینا شاوخوا لس سره کتابونه وپلورل شول. ښاغلی آریوبی له دې نندارتون څخه ازادي راډیو ته پر استولي پیغام کې خوشی څرګندوي.
د کندهار د اطلاعاتو کلتور ریاست او د کتاب پلورونکو اتحادیې په ګډه همکاري درې ورځنۍ نندارتون جوړ کړی چې د ښه کتاب او ښه ژوند تر عنوان لاندې وو. زموږ موخه دا وه چې کتابونه تر خلکو تر لاسو ورسوو او ټولنه د کتاب سره اشنا کړو. نو په دې نندارتون کې تقریبا 1500 جایزې کلمان، کتابچې، کتابونه، ګلاسونه او بایسکل ایښودل شوي وه د خلکو د تشویق په مخه. تقریبا 100,000 بیلابیل کتابونه موږ نندارې ته وړاندې کړله او تر سلو ډیرو کتاب فروشانو په دې کې ګډون کړی وو. تقریبا 10,000 په شاوخوا کې کتابونه خرڅوله او ډیره ښه نتیجه یې ورکړله. نو زموږ کوشش دا دی چې داسې نور نندارتونونه هم جوړ شي او د ولس او د دې ټولنې په ګټه تمام شي.
له ښاغلي آریوبی څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته مو په کابل کې د لنډو کیسو د یوې ټولګې له چاپېدو خبرو او د دې مجموعې د لیکوال نظر د سره شریکو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د بشرمه په نوم د کیسه لیکوال نصرت ارمان د لنډو کیسو مجموعه په 112 مخونو کې په کابل کې مازیګر کتاب پلورځي چاپ کړه. د ښاغلي ارمان تر دې مخکې د لنډو کیسو درې ټولګې خپرې شوې دي. خدای وایي چې په نوي کتاب کې کیسې په احتیاط راچڼلې دي. څرنګه له دوی څخه به واورو.
په دې کتاب کې زما د 13 کلونو 40 لنډې کیسې دي. په دې کلونو کې ما ډېرې کیسې لیکلې وې خو کتاب ته مې ترې یوازې هغه کیسې غوره کړې چې په خوالي ډاډه وم. دا کار مې ځکه وکړ چې د لنډو کیسو لومړنیو دریو چاپ شویو کتابونو کې د ډیرو کیسو په چاپ وروسته پښیمانه شوی وم. کتاب مې خپلې میرمنې خاطرې ارمان ته ډالۍ کړې او دلیل یې دا دی چې هغې له کیسو سره زما پیکه شوې او سسته شوې اړیکه بیرته تازه او کلکه کړه. کتاب مې له چاپ نه مخکې سو ښاغلو ته لېږلی و، خو د سریزو د لیکلو پر ځای مې ترې دا غوښتنه وکړه چې یوازې هغه کیسې را په نښه کړې چې کمزورې، بې خونده او بې پنده وي، چې زه یې له کتابه وباسم. د دې کیسو توپیر زما له مخکینیو کیسو سره دا دی چې د مرګونو او ماتو کیسې نه دي، د ژوند او کامیابیو کیسې دي. که درد ښودل شوی نو خوښۍ ته د رسیدو هیله به هم ورسره وي. که کومه کیسه په ستونزه لیکل شوې د هواري لارې هم په ګوته شوې، لوستونکی نه ناهیلی کوي، حتمن ورته یا خوند ورکوي یا پند ورکوي یا یې د دمې سبب ګرځي او یا هم ورته د فکر د بدلېدو.
د بشرمه په نوم د نصرت ارمان د لنډو کیسو مجموعه په کابل کې چاپ شوه. اوس به د یوه پخواني کتاب پاڼې راواړو، د بریا ارواپوهنه. دا کتاب د مصطفی صفا ژباړه او تالیف دی چې د ژورنالیزم پوهنځي محصل حمیدالله صمیم لوستی دی. له دوی په واورو چې په دې کتاب کې څه دي.
په کې د ژوند مختلفو اړخونو ته د ارواپوهنیز نظره کتنه شوې ده او د هغې اړوند معلومات او لیکنې شوې دي. د ښه ژوند لپاره مثبت ټکي راټول شوي دي، د ښه ژوند د لارښوونې، د ښه ژوند لپاره هغه د ورته نظرونه راټول شوي دي، مثبت فکرونه او نوي فکرونه، اړوند نور بېلابېل موضوعات پکې راوړل شوي دي چې تر ډېره پورې د انسان په ژوند، د انسان په ذهن او ځان باندې تر ډېره مثبت تاثیر ګذاره دي او مثبت تاثیر پرې کولی شي. کتاب یو ځای لیکي وایي که ژوند ته د جګړې د میدان فکر وکړې، که ژوند د جګړې میدان وګټې، ډېر به درته سخت اوسېږي او امکان لري په هغې کې تاسو ورک اوسئ، په هغې کې شاید تاسو ورک شئ او ټول خلک به درته دښمنان ښکاري. مګر که تاسو ژوند یوه لوبه وګڼئ، تاسو لپاره به ډېر ننداره ایزو اوسېږي. که موږ فکر وکړو لوبه چې فیصله ورته ګیم وایي، تر ډېره پورې زموږ لپاره جذاب او خوندور اوسي. که چیرې ژوند هم همدغسې کړو، که ژوند ته هم یولو فکر وکړو او په ورته ډول سره نو پکې وړاندې لاړ شو او هغه پړونې په وړاندې مخ په وړاندې طی کړو، نو یو زموږ لپاره ډېرې برخې اسانه خوندورې اوسېږي او ستونزې حتمن وي، هغوی حل لارې بیا اسانه پیدا کولی شو. بل کتاب د بریالیتوب په اړه وایي، کتاب بریالیتوب داسې طریقې وایي، داسې ژوند وکړي چې په ډېرې اسانۍ ترې خوند واخلئ، که کړاو سره البته لږ کم کړاو سره مخ شئ او داسې کار وکړئ چې خپل څه چان شاو خلک مو هم ترې خوند واخلي. دا بریالیتوب دی، یعنې د بریالیتوب تعریف یې په دې څو نقطو کې راغونډ کړی دی. که چیرې انسان ورته خپل ژوند کې د عمل جامه ور واغوندي، نو تر ډېره پورې مثبت ګزاره اوسېدلی شي. بل کتاب یو ځای د حالت ښه کولو په اړه لیکنه کړې ده، څنګه کولی شو خپل حالت ښه کړو. مثلا په یو بد وضعیت کې یو سره ول کولی شو خپل حالت تغیر کړو. وایي د یو بریا په اړه فکر وکړي، د یو لوی کار په اړه فکر وکړي چې تاسو پخوانی ژوند کې کړی دی، د همغه وخت احساس مو ذهن ته راولئ، د همغه وخت هغه جذبه مو ذهن ته راولئ، د همغه وخت هغه د خلکو خبرې، تشویق، نظر مو ذهن ته راولئ چې تاسو په اړه څه وو او څه ډول حالات کې مو قرار درلود. دا حالت بدلول تر ډېره پورې تاسو سره مرسته کوي، تر څو هغه بد وضعیت اوس پکې قرار لري، په اسانۍ سره تاسو ښه حالت ته بدل کړي. بل ځای د نوي فکر په اړه یو څو کرښې راوړل شوي دي. وایي چې له یاد مه وباسه چې ژوند په تکراري ډول دی او لباس اغوستل نه دي. دا جمله موږ ته ډېر سره زده کوي. وایي ژوند هره ورځ بدلېدونکی دی، ژوند هره لحظه، هره شیبه بدلېدونکی دی. هره ورځ باید له نوي فکر، نوي خیال او مثبت فکر سره شروع شي. ژوند شیبه په شیبه چې تیریږي بدلیږي او باید بدلون ولري. بل ځای راغلی دی وایي چې تر څو نیکمرغي ونه پیژنو، تر څو د ژوند لپاره تعریف ونه لرو، ځان کشف نه کړو، احساسات کنټرول نشو کړای، تر څو خپلې علاقې څرګندې نشو کړای، تر څو د نورو سره د جوړجاړي شیبې ونه شو ازمایله، ژوندي یو خو ژوند مو نه دی کړی. یو بل ځای د ژوند د بدلون په اړه راځي. وایي کله چې تاسو په یو بد وضعیت کې وایي او ځان سره فکر کوئ چې ولې په دې حالات کې، نو تاسو له ځان ارزیابي واخلئ. تاسو ځان په دې ډول ارزیابي کوي، وایي چې ولې وروسته پاتې یم، که پلاني پرمختګ کړی دی ولې کړی دی، په کوم اساس سره یې کړی دی، له ما څخه یې څه شی لوړ دی، له ما څخه په کومو برخو کې دی مخکې دی، همغو برخو ته کار وکړئ، په همغه برخو باندې تمرکز وکړئ، تاسو هم کولای شئ چې یو ځای ته ورسیږئ. تاسو هر څه کولای شئ. په ژوند کې بدلون امکان لري. دا چې ولې لري، نورو خلکو زموږ لپاره ثابته کړې ده. هغوی زموږ لپاره ښه مثالونه دي چې موږ یې باید په خپل ژوند کې عملي کړو. د هغوی کړنې، د هغوی پرمختګونه، د هغوی د ژوند بدلون زموږ لپاره داسې مثالونه پاتې شوي دي چې موږ لپاره یو ستر او لوی ثبوتونه دي چې کولی شي خپل ژوند ته داسې یو ثبوت وګرځوو چې پلاني داسې کار کړی دی، کس داسې کار کړی دی، خپل ژوند ته یې بدلون ورکړی دی، تغیر یې ورکړی دی، موږ یې هم کولی شو.
له حمیدالله صمیم څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته د ډیورنډ له کرښې پورې غاړه د کتابونو د چاپ حال درکو. دا په واوري چې په تیر یوه کال کې په 2023 کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې څومره پښتو کتابونه چاپ شوي دي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
په کوټه پېښور او سواد کې د کتاب چاپونکو وای چې په 2023 کال کې په پښتو ژبه شاوخوا 2500 عنوان کتابونه خپره کړې دي. خپرندوی ټولنې زیاتوي چې د تبعات اړوند موادو د بیو لوړېدو او لا افغانستان سره په پوله د جنو بندیزونو لکبله د کتابونو د چاپ او خپرولو لړۍ اغیزمنه شوې ده. بلخوا لیکوال وایي چې که د کتابونو شمیر کم شوی دی، د لیک معیار بهتره شوی دی او د نظم په ګډون د نثر او څېړنې په میدان کې یو شمیر ښه کتابونه بازار ته وړاندې شوي دي. په دغه اړه نور تفصیل د ازادي راډیو په مشال څانګه کې زما د همکار شاهین پنیری پوراپور کې.
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسی او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي، د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه، پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 2500 کتابونه خپاره شوي دي. په دغه اړه د دسمبر په 29 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمیر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنې چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د دستارنامې پر تلیز جاج یو ډیر مهم کتاب دی چې ماشام خټک پر دې باندې یو ډیر ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق ژړک صاحب چې د پښتو ادبي غورزنګ بنسټ ایښودونکي دي، هغه د پښتو ادبي غورزنګ د شل کلن جشن په ویاړ باندې شل کتابونه چاپ کړي دي او ډیر مهم کتابونه په دې کې شته، په دې کې ژباړې شته، په دې کې تحقیقي کتابونه پکې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي، چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمیر پبلیشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا 60 کتابونه خپاره کړي دي. نوموړي وایي چې دا د تیر کال پرتلا لږ شمیره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
نو سر جسمره کتابونه چاپ شوي، نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي. بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کیږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډېر کم وي. چرته کال کې دوه یو کتاب راشي، نو د دې د وجې مونږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې 60 کتابونه چاپ کړي وي، یا دوه زیات یا دوه کم.
دغه شان د پېښور دی ویبلې مشهورې تباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سه تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. په دې کې چې کوم دی، موږ زیات ترجیح ترجمه ته ورکړي د ژباړې ته، بیا په دې کې مونږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس په دې کړی دی او مونږ دغه د 2003 کې چاپ کړی دی. پنځه کاله شپږ کاله وړاندې چې لاړ شو نو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان و او ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه وایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات لس کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پختونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړې شوې دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د منګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز پس د ربی راهی وایي چې د تباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړی زیاتوي
د تباعت سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سند له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې میرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انګلیش ډکشنری په نوم د بحرین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پونتونو کالجونو په کچه هم یو شمیر سړنیز مقالې لیکل شوې دي خو په دې کې ډېرې چاپ شوې نه دي. په دغه اړه لیکوال او سړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 60 مقالې لیکل شوې دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال تقریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتل شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فیل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حدا دې کال پورې تقریبا 60 مقالې د سیدی چې هغه په بیلا بیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېسته او مخته هغه راغلی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پولا د زنو بندیزونو لکبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ پاړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې دا کرش مېرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتلا روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د خوینځو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوې دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګې په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتک سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خبرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وردا چې د سوشل میډیا درا تک سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د دوو لرغونو صنعتونو په اړه اوریدل شي. خدام ګړې شعر لرو د ټولي لمن شعر د دوی په شخ
را سره لمشوم ثوب دي د
خفه اوگه می پردرانه دی حقا پند پند کانی شو بلشو احساسات می چشی بشی بدیری گی نکمی گی نورکی گی نرجی گی نتتی گی پا یو بل گی گدور شوی زی فرق کولی نشم چه حقا درون کانی کم ده چه وڑاوام دی دو زخ لسرو لمبو بویری دما لڑمان بمی بخپل وجود که حس کرل خماران و آماران و بخورما دی جنت پر نیمتونو بمی زڑا تسکی نیدن پا بیالو و بیالو گبینو بمی روح آرامیدن دی گوسر سپینو و بوتا بمی حیث هم زڑا کیدن کجامی وی دوری خمو کباو تسرو غمیو کفزا و ماترا کفزا و امبرینا ما تخر لگیدلنا زکویر د بلتون و لادک لبابکا اوزا ی فرق کولی نشم حقا درون کانی بکوم وی چیلا لگر لوی شوم پتتر می زوری دما بغلطو می شرم شرم پا وجود می ملمتا خجلتا با پرزان شوم لخپلزان می کی دکرکا لحر کس با ویری دما لخپل سوری با می حمزا ریگ دیدما ریگ دیدما اوزه فرق کولی نشم حقا درون کانی با کموی چی مصری شهین استرگی فواری وی فواری وی دلالی پنیکاش و دیمرا ورور پیغ لوریندارا های نو چو خود که دلی کلی و بس پیره تندی می دویا خلا می چوب خزروره می چپ زور دربیگی پتندی می ور بلیگی اوزه هیچ ویلی نشم خلا می چوب خزره می چپ زور دربیگی پتندی می ور بلیگی اوزه هیچ ویلی نشم شبل شبل احساسات می پر حقا پندی زفش ول چه وڑا مدیر کلونا چه شیبا شیبا دیریگی نکمیگی نتسیگی او دکو داری پا گلدان که لما دغا ببرای خده چه تزوی خوشبویی آن تربات پوری رسیگی او هر دردی پا وجود که ملومیگی چه خفش مراوی مراوی شی توکیگی احساساتی لحیچا هم نبتیگی زا دغرا دا صبر ونه چی سور المری مسلسل بسر لگیگی نشریگی نوچیگی نورزیگی نی بعد لمن زوریشی نپواورو کی توریگی او رکیگی چی دکال چلور مسما ختم سیل دا تزگی کری پشنو پانو ی پتکڑی گزرونا دی تبرونو او پر جرڑی نخطی غیگی غیگی لوی برونا یو نمغڑی ی بیوسا کجریگی ترینلویگی لیدلکیگی باکی نوی چا تا حیث نمحسوسیگی چا تا حیث نمحسوسیگی
د خبرونې په دې برخه کې په افغانستان کې د دوو پخوانیو صنعتونو په اړه مزرین صنعت او مسی صنعت مخکې تر دې چې مزرین صنعت ته مخه کړو د مسو په اړه مس له هغو عناصرو څخه دی چې انسانانو ډېر پخوا پیژندلی دی ځکه چې مس د سرو زرو او اوسپنې په څیر ډېر کله د مځکې په سطحه کې موندل کیږي. داسې راپورونه هم شته چې شاوخوا 8200 کاله مخکې په اوسني عراق کې له مس څخه کار اخیستل شوی دی خو په انساني تمدن کې له میلاد څخه 5000 کاله مخکې تر 3000 قبل الميلاد پورې زمانې ته یونانیان مسی زمانه وای. د دې زمانې د مسی لوښو نقشې په چین، مرکزی امریکا، د افریقا په لویدیځ او اوسني منځني ختیځ کې موندل شوې دي. په نړۍ کې نن سبا د مسی لوښو بازار پور کې دوی خو ولسونه هڅه کوي چې دا لرغونی دود ورک نشي. ځینې هیوادونه کله نندارتونونه ورته جوړوي، کله یې په کلتوري مرکزونو کې نندارې تشتي، او کله ناکله هم د مسی لوښو د صنعتکارانو داسې درناوی کوي لکه د نورو هنرمندانو.
په افغانستان کې چې لا هم ګڼ کسان په کلیو بانډو او حتی شارونو کې له مسی لوښو کار اخلي دا صنعت پیکه شوی دی، ځکه چې له بهره د نورو لوښو وارداتو تاثیر بندي کړی دی. یو له هغو شارونو څخه چې دا صنعت پکې پورو کېدو دی هغه کندهار دی. په کندهار کې د دې صنعت بازار یو مهال تود و او ګڼ شمېر مینوال یې لرل، خو اوس یې یوازې دوه دوکانونه پاتې دي. د کندهار فرهنګ پال وایي یو علت یې د عصري وسایلو رامنځته کېدل دي. په دې اړه او د نورو علتونو په باره کې په دې راپور کې سره وایي.
د کندهار ښار په دې مشهور ټک ټک بازار کې یو مهال د مسګری لسګونه دوکانونه موجود ول، خو اوس یوازې له دوو دوکانونو د چټک غږ اورېدل کیږي. پنځاویا کلن محمد آصف د تیرو شاوخوا شپېتو کلونو راهیسې د مسګری په صنعت بوخت دی او دغه صنعت له پلاره په میراث ورپاتې دی، خو په خبره یوازې د ده دوکان له پخوانیو هغو پاتې دی او نور ټول له منځه تللي دي. د محمد آصف د دکان څنګ ته د محمد هادی دکان دی، خودی یوازې د لس کلن رئیسی د مسګری په صنعت بوخت دی. محمد هادی وایي یو مهال یې پر دکان د مشتریانو وار نه کېدی، خو اوس خلکو او پیرودونکو مسی لوښي هېر کړي دي.
په خوا چې دا د مسو شیانو نه فشار و نه هم کلبي حمله و دا مریضیانې نه و، اوس چې دا پلاستیکي شیان راغلي دي هم مریضیان پکښې کې ډېر سوی دي. اوس بعضې بعضې خلک راشي چې مریضیانې مور یو دانه ګیلاس ورته جوړ کړو یا یو ځای جوړ کړو یو د شوروا پیاله ور جوړ کړو، دغه شیان دا بیا د مریضانو دپاره کړو. دا ورک چې یو دغه یو دکان دی جوړې دغه بودم چې دغه زاړه شیان رانیسو چې هغه ثابته یو بلته سپینو ثابته نه یي بلایې کړپو پاکستان ته وړي.
د کندهار فرهنګ پال وایي کلونه مخکې په کندهار کې لسګونه د مسګری دوکانونه موجود و او توکو یې هم شه بازار درلودی، خو د عصري وسایلو په زیاتېدو او د اقتصادي ستونزو له امله اوس د لمنځه تلو سره مخ دي. لیکوال او فرهنګ پال استاد حیات الله رفیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول صنعتونه چې زیاته تاریخي مخینه لري باید ساتنه وسی.
د مسګری د کسب د لا انکشاف او د هغه د منځ نه تللو د لپاره موږ تاسو خاص دغه نه لرو، متاسفانه لاس باندې تاسو خاص نه لرو چې موږ د هغو په واسطه باندې خو ولې دلته د حرکتونه چې دي اوس د مسافر ډول سره یو کاچوغه د مسو چې جوړې په خوا ګرد د شرومبو کاچوغه ګرد د اسوې دا یو کاچوغه چې اوس په هغه باندې په لاس افغاني و اوس چې هغه لږ لږ په سل افغاني خوده مګر دلته اوس شپږ دانې مسالې کاچوغه په 50 افغاني تاسو درکې نو څوک دلته خو د اقتصاد موضوع ده.
کندهار کې د مسګری ترڅنګ آهنګری شیشه جوړونه څرمن ګنډل او یو شمیر نور لرغونی لاسي صنایع د عصري وسایلو د پرمختګ او د حکومتونو د نه پاملرنې له امله ورستربلی د کمزوري او رکېدو لګواړ سره مخ دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې مسی صنعت پور کېدو دی. ازادي راډیو په 2000 کال کې ورته راپور لکوندو صدرلود. په 2022 کال کې له بلخ څخه داسې راپور نه خبر شول چې مسی صنعت هلته پور کېدو دی. پروسش کال مطلب می 2023 کال دی په بدخشان او هرات کې د دې صنعت د رکوت راپور نه خبر شول. اوس په یو بل صنعت ته مخ کړو چې صنعتکاران د لا غوړېدو هیله او تمه لري. د خوست اوسیدونکو غواړي چې د مزرین صنعت پرمختیا او سوداګرۍ ته پاملرنه ډیره شي. د خوست د یو شمیر سرحدي سیمو په غرونو او غونډیو کې په طبیعي ډول مزرش نه کیږي چې خلک ورڅخه د سوانګ ټوکو او جنوم زرینو ټوکو په جوړولو کې ګټه اخلي. د خوست سوداګرو او کاروباریانو لسیزو مزرین ټوکی نه یوازې د افغانستان شمالي ولایتونو ته وړي بلکې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، پنجاب او سند ایالاتونو ته هم د خرڅلانه لپاره لیږل دي. لمزرینو ټوکو تر ډیره د تودو سیمو سیدونکو کار اخلي. نور د نجیب الله لوخیل پوراپور کې
د خوست د اوشمیر نور سرحدي سیمو پښان د ګربز ولسوالۍ اوشمیر سیدونکو هم چې په غریز سیمو کې اوسېږي له پخوا په مزرین صنعت بوختي او خپل اړتیاوې هم دی لارې پوره کوي. سره د دې چې مزرین صنعت په خپل ځای کې کلتوري او اقتصادي ارزښت لري، خدا خلق وایي چې د مزرین صنعت د ټولې ورځې په مزدورۍ هم دومره څه پلاس نه ورځي چې د دوی د کورنۍ یو اړتیا باندې پوره شي. د خوست د ګربز اوسیدونکو اول سردار ویل
زای دومره ډېر تکلیف لري، اندا یو پی زای چې کې ګردې ورځو په ګور عمل نو سوې ملاو د شیالا وی ویناو د باند وی یان بعد سلری پاکې کال دوره ونیم شلا کال دوره پدامن دی والا میش ډیر مشکل از خلخونه وسدی کابلی.
په خو چې صنعتي تولیدات لګو په اطرافي سیمو کې د مزرین توکو کارونه ډیره و، د ناس دی لپوزینی وری بیا تر نور کاریدونکو توکو پورې ډیره برخه د مزر و، خو اوس وخت مزرین پړي کټبونونه او د کټونو پوزي ډیر کاریږي. د خوست د ګربز یو بل اوسیدونکو نور خان وایي
میش د پیزی کې د پلوری دینیکا دی واخنه میش خلخونه په داسوتی د پوخای واخنه په لایي مشتره د پیزې کاروبار کې توجه ډیرایي.
په خوست کې رون اندي او مدني فعالان وایي کچېر د مزرین صنعت ودی او پرمختیا ته پاملرنه ډیر شي او صادرات د سوداګری زو اصول سره برابر شي، ممکن دي برخه کاروباریان ته په ګټه تمام شي او هم به د لرغونی صنعت خپلل شوی وي. د سیمې یو مدني فعال خلیل جان ګربزوال وویل
نو په کار ده چې د دې کرخ غاړه ته خلک چې پراته دي چې د کاربون پوزي ټوکر کې یا د صنعت پر مخ بیای د دې لپاره د تجارت او صنایع ریاست ور سره په څنګ کې تجارت وزارت د سیمې د هیوادونو سره یا نړیوال مارکیټ پیدا کی تر څو پر اترونکو کې دا خلک یو څه اندازه پیسې لاس ته راوړي.
مزرعه طبیعي غرنۍ بوټی دی چې د یو شمېر نور سیمو تر څنګ د خوست د سازي میدان باغ تریزه او شمال لکړو مساخیلو ګربزو او د ځینو نور سیمو په غرونو او غونډیو کې نسبتا ډیر پیدا کیږي. د خوست د غرنۍ سیمې اوسیدونکي له پیړیو راهیسې د شنو مزرعو څخه چې پستې اوږدې او پلنې پاڼې ولري یو شمېر لاسي توکي لکه پوزي، شکرونه، شکرۍ، سوزي، د ناستې پوزکي، د لمانځه مسلې، کوري، جاروګانې، مزرین پړي او کډګونونه پیي، خو بیا وچ مزری د سوانګ لپاره کاروي.
په خوست کې د مزر یو صنعتکاران غواړي چې چارواکي د دې صنعت غوړېدو ته پام وکړي. د نړۍ په ځینو سیمو کې دا صنعت دود دی. یو له هغو سیمو چې مزرین صنعت پکې غوړېدلی دی هغه مکسیکو دی. په مکسیکو کې د راپورونو له مخې له 800 کلونو راهیسې د مزر یو صنعت په غوړېدو دی او د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب لویدیځ کې هم خلک د مزر یو لوی لوی خولې پر سروي. د مکسیکو چارواکي او خلک د دې صنعت ته خوړېدو لپاره څه کوي؟ د نړۍ په خو یوه دو کې چې د مکسیکوي ډوډۍ رستورانت وي هلته ډیر کله د مزر یو خولې دلته هلته راځوړندې وي، ځینې رنګولې وي چې لری د خلکو سترګې پرې لګې شي. د مکسیکو یو شمېر سفارتونه د خپل هیواد د ملي ورځې پر مهال چې د سپتمبر 14 ده نندارتونونه جوړوي، په هغه کې د خپل هیواد بیلابیل لرغونی صنعتونه د مزریو د خولیو په ګډون ننداري تشتي. خلک د خولی اخلي او په دې ډول په نړۍ کې مکسیکوي مزرین خولی عامی شوی دي او دا صنعت غوړېدلی دی. دا سادي رادیو ادبي مجلې د دې اونې پروګرام له همدې سره سرته رسی. تر بل خبرونه مو زه احمد چبر په خدای سپارم. شدیوی
خجلت هر اسیا نشوم غم زهیر انسان خجلت
زهین انسان خجل تر هر اسیانا شم غم زهین